سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت دوه بجې شي. د دې خبرونه لري برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړي شوی ده. خو اوس هم خبرونه چارواکي وایي په سویډن کې د تیر ورځې د مرګونې برید د وژل شوي کسانو شمېر شاوخوا 12 ته رسېدلی دی. یو وسلوار بریدګر پرون د سویډن د پلازمېنې استاکهولم په لویدیځ کې د لویانو د زده کړې په یوه مرکز ډزې کړې. په دې پېښه کې د ټپیانو شمېر تر اوسه په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. د اسوشیتد پرس په وینا د بریدګرو انګېزه لا څرګنده نه ده. خو سویډني چارواکي وایي چې د مرکز د 20 کلونو څخه پورته عمر لرونکو خلکو لپاره د لومړنیو او ثانوي زده کړو ټولګي، د مهاجرو لپاره د سویډني ژبې ټولګي او د فکري معلولیت تلرونکو خلکو لپاره مسلکي روزنه وړاندې کوي. د سویډن پولیسو تر اوسه د بریدګر هویت نه دی څرګند کړی. خو ویل دي چې هغه هم د وژل شوي کسانو په ډله کې و. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې بیخي مسؤلیت نه دی منلی. د لوبل ډګر په افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 وکټو په اخیستلو سره د شل اوریز کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیر ورځ سه شنبه له وخته د سلواغي په شپږمه په خپل فیسبوک کې ویلي چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کړي. خان د خپلو ټولو مینهوالو څخه د ده د ملاتړ لپاره هم مننه وکړه. له دې مخکې د روان کال د سلواغي په 12مه راشد خان د سویلي افریقا په شل اوریزه کرکټ لیګ کې لوبغاړي وسوځول چې د هغه ټولو وکټې 601 ته ورسېدي چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوی وکټو شمیر سره مساوي شو. تر دې مخکې ډوین براو په شل اوریزو لوبه کې د دوو وکټو اخیستلو ریکارډ درلود. خو راشد خان دا ریکارډ د 603 وکټو سره خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوغاړو په دې ورسره کې لاسته راوړنې هم په خپل نوم ثبت کړي. تر دې مخکې د روان کال د سلواغي پاتمه د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بلغړی عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر اعلان کړ. د طالبانو د حکومت وینا دا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرنی سیاست په برخه کې هم خالو بدلې دي. زبیل مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یوه مرکه کې چې پرون په ایکس شبکې خبره شوې، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په واد کې د ډیجیټل ټول پټنځینو له منځه وړل شوی او د هیواد امنیتي وضعیت په بیسر ډول ښه دی. د افغانستان کې د چې په دې ورستي کې د ډیجیټل په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه بنلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرل ایشیا ټایمز خبري اژانس راپور له مخې دا تړون د دوړې ودونه د خصوصي سکتور استازو له خوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5 ملي صدراتي بازار دی او په تیر 5 کلونو کې د دوړې ودونه ترمن سوداګري یو نیم زل زیاته شوه او کچای په 2020 کال کې 8.5 میلیون ډالر ته رسیدلی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو دی ازادي رادیو دی ځوان فکر دا دیونی په خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم. په پاکستان کې دی افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ځوانانو هغه موضوع څېړو. په ورستیو کې پاکستانی چارواکو په ځانګړې توګه په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې پر هغه افغانانو د ژوند ساحه راتنګه کړې ده چې په دغه ښارونو کې په موقته توګه میشتي او زیاتره یې درېیمو هیوادونو ته د سفر نیت لري. په اسلام آباد کې په ورستیو کې د افغانانو د نیول کېدو په اړه باندې ګڼ رپورټونه خپاره شوي دي. که څه هم پاکستانی پولیس او امنیتي ادارې وایي دوی هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد ونه لري یا د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې بیلابیل اجازه لیکونه چې د پاکستان حکومت ځینو افغانانو ته ورکړي دا ونه لري. خو د ازادۍ راډیو او نورو رسنیو رپورټونه ښیي چې په اسلام آباد، راولپنډۍ، لاهور، کراچۍ او د پاکستان په ګڼو نورو ښارونو کې هغه افغانانم له ازار او وضعیت او د پولیسو لخوا د نیول کېدو سره مخ شوي دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اجازه لري. له بلې خوا داسې ښکاري چې پاکستان د هغه افغانانو د قانوني استوګنې اجازه هم راکمه کړې ده چې په اصطلاح په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړل شوې دي، پی او آر یا نور کارتونه ورکړل شوې دي. دوی په بیلابیلو کارتونو یا اسناد لرونکو ته خبرداري ورکړې چې په څه ډول او څومره وخت کې لا پاکستان نه ووسی. تازه پرون داسې رپورټونه خپاره شول چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر لویدیځو هیوادونو غوښتي هغه افغانان چې دغه لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشت دي د مارچ د میاشتې تر پایه پورې له پاکستان نه وباسي. د دې خبرې د نااملي کېدو په صورت کې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی چې دغه کسان چې اوس په زیاتره په اسلام آباد راولپنډۍ کې میشت دي او درېمو هیوادونو ته یې د تګ قضیې په جریان کې دي که دوی د مارچ تر پایه پورې ونه ایستل شي د دوی د ایستلو ګواښ هم کړی دی. خو افغانان ولی په پا پاکستان کې دي؟ ګڼ افغانان په کور دننه له ستونزو سره مخ دي. دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی، یا سیاسي ستونزې لري او یا همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو له کبله چې په نجونو د مکتبونو دروازې تړلې، په ښځو د کار دروازې تړلې دي، افغانان په هڅه کې دي چې له افغانستان نه ووزي او اسلام آباد درېمو هیوادونو ته د تګ لپاره د دوی دمه ځای دی او داسې یو ځای دی چې دوی پکې کولی شي هلته پاتې شي. خبرونه به پایل کو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي په نننۍ خبرونه کې په اسلام آباد کې میشت په پاکستان کې میشت افغان خبریالان هریو مینا اکبری او ظاهر بهاند او په دې هیواد کې و میشت افغانه مستلفه کاکړ به مراسره ورسته یو ځای شي. یو افغان خالد مرادی چې افغانستان ته د پیوار کارت هم لرلو دیپورت شوی دی، دی به په خبرونه کې ورسته راشي. زه ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. خغلی بهان، له تاسو به یې پیل کو. دا مهال د تاسو د معلوماتو له مخې په پا پاکستان کې چې کم افغانان اوسیږي په کومو کټګوریو تاسو ویشئ؟ کم ډول افغانان اوسیږي؟ یو خو هغه دي چې 45 کاله مخکې تللي، 40 کاله وبخې په لومړني مهاجرت کې دي شوروي د یرغل پر مهال، لاغې نه وروسته چې د افغانان تازه دمې تللي دي. دغه افغانانو کې ځینې دي چې کارتونه لري دي پی او آر، ځینې دي چې هغوی ته لنډمهاله اجازه ورکړل شوې ده په سیمه کې دي استوګنی، او ځینې داسې دي چې اجازه نه لري د سفارتونو لخوا قضیه ثبت شوې دي او دغه قضیه روان دي. په دې خاطر چې تاسو فکر باندې کوم کټګوري افغانان د محل پاکستان کې اوسیږي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو او تخنیکي همکارانو ته، همداشان تاسو درنو میلمنو ته وړاندې کوم. الله فقط تاسو پوښتنې ځواب باید دا ومزه، هغه افغانان چې له تیرو دریو کلونو راهیسې دلته پاکستان کې مې شوي دي، ډیری هغه کسان دي چې د نورو ملکونو ته د کیسونه اپلای کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو ته ولاړ شي. نو دا هم باید په ډاګه ووایم چې په تیرو دریو کلونو کې دغه افغان کډوالو د دې تر څنګ هغه نورو کډوالو هم چې له پخوا دلته مې شو، له خورا ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو. او لبره مرغه دا اخري ایک لکه مثلا د امریکای هیواد دا کی سونه وځندول طب خپل د افغانانو په خاص توګه د هغو افغانانو ته کی سونه یا اپلای کړی و امریکای ته او په انتظار و د انتظار شپې ورځې سبا کولې، دوی پر روحیا باندې سخت اغیزه وکړه. حتی ویلی شم چې د دې کې په څومره د وړاندې یو خزینه وه چې سکته یې وکړه، نیم بدن یې پایلس. نو فکر وکړئ چې حالت دغه حالت ده او ډېر حالت رنګلی ده. او دا نن هم داسې یوه پېښه وشوه چې یو ځوان خپل ځان فیصله خودکشي وکړه چې دا پخپله دین ښکارندوی کوي. بلته افغانان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي او مخامخ به سي. او د دې تر څنګ پاکستان هغه هیواد ده چې تل یې افغانستان سره دوه مخی سیاست لوبولی ده، د دې تر څنګ ایران هم. او دا باید ووایم چې په وار وار یې دلته افغانان ځورولي دي، ځورېږي، پولیس یې نیسي، پولیس یې ځوروي، ځینې جیلونو ته اچوي، ځینې دیپورت سنترونو ته استوي، ځینې هم د محاکمو نه وروسته د درې میاشتې زندان کې تېروي او وروسته یې بیرغنه استوي. دا پخپله یوه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي. اما دا باید ویم چې هیڅ څوک د پوښتنې نشته متاسفانه. دلته اصلا بشري حقونه د پښو لاندې شوي، اصلا څوک د افغان په قصه کې نه دي، اصلا افغان د انسان په سترګه نه ورته کتل کېږي. آیا دا لړۍ به تر څو پورې دوام ومومي؟ دلته د افغانستان د اسلامي عمارت ځان ته اسلامي عمارت وایي، بدبختانه چوپه خوله ده. او اصلا د افغانانو
فکر نه کوئ ښاغلی بهاند چې دا موضوع چې راپورته شوې ده، پاکستان چې د افغان کډوالو سره کم چلند کوي، د دې اساسي علت د په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د اړیکو خړپړتیا به اغېز لري په دې کې؟ کنه واقعا پاکستان دپاره د افغانانو یوه ستونزه ده او یو مشکل دی چې غواړي ځان خلاص کړي له دې ستونزې نه.
خبره اصلي ستونزه په دې کې ده چې دلته هر شی کېدای شي. دلته مثلا پاکستان په دې هڅه کې ده چې خپل اهدافو ته ورسېږي. اهداف یې دا دي چې تل د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو غوښتي دي، د طالبانو له حکومت یې دا غوښتي دي چې د جی ډی پي په ځپلو کې دوی سره مرسته وکړي، اما هغوی یې نه ده ورته منلی. دلته ولې بېرته پاکستان افغانان قرباني کوي؟ ولې دلته غچ له افغانانو څخه اخلي؟ خبره اساسي په دغه کې ده. لیمه خوا آسی خبری که نبلی خوا غواری چه احبال احداب داری چه مالی مراست ترلاسا کی مالی مراست درمه هی ودون لغربی هی ودون لغواری دا مراست ترلاسا که دایا دا لرهی با ولی دوام لگی ترچو با دوام لگی ولی افغانان ترتی ها دوله سی که سیفید نه چوب دی پوتن استا او یه ترسنگ زوری گی زور ورکی گی حتی تشتی هم پرگوڑی کسی افغانان نیشتی حالته چاپیا چول کیږي د ورځې پوښتو کې په سمه توګه تګ راتګ نشي کولای. له یوې خوا د ویزو نشتون، د بلې خوا د ښوونځیو نشتون، د ماشومانو ته د بلې خوا اقتصادي ستونزې. دا فکر کوي دا ټول سره یو ځای.
مننه کوم ښاغلی بهان، بیرته راځو تاسو ته. مینه اکبری، تاسو مستړي مشئ خبرونې ته. تاسو په پاکستان کې میشت یو له هغه افغان ځوانانو نه یې چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته تللی او اتمن به خپل دلایل لري د دغه سفر لپاره. دا مهال موږ بېلابېل رپورټونه ترلاسه کوو. ویل کېږي چې ستونزه یوازې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې ده، په نورو ایالتونو لکه په خیبر پختونخوا ایالت کې یا په بلوچستان کې دا ستونزې د افغان کډوالو لپاره ډېرې نشته دی. لنډ کړه ته ووایي چې همداسې تاسو هم درکړې ده او که نه، د تاسو بل نظر دی.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسې نه. سلامونه تاسې ته ښاغلی بهان، ټول لیدونکو ته. متاسفانه وایم په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو لپاره د ستونزې بېحد ډېرې دي، خو لیکن دا په دې معنا نه ده چې په خیبر پختونخوا کې مثلا د نورو سیمو کې چې افغانان اوسېږي هغوی ته ستونزې نشته. نه، بالکل داسې نه ده. هغوی ته هم په خپل حد کې ستونزې شته بېحد، خو لیکن کوم کسان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي، د دې د ستونزې په دې ورځو کې بیخي د پاکستان تر هغه لوړ سیاست پورې رسېدلې دي. د ښاغلي بهان خبرې بالکل زه تاییدوم. د پاکستان سیاست چې کوم ده، دا د افغانو کډوالو پر وړاندې داسې دوه مخی سیاست ده. دوی په خپلو خپره شوو خبرپاڼو کې یو څه وایي، خو د دوی پولیس چې کوم دي، چې کله چاپي وهي ښارګوټو ته دوی ځي د افغانانو د نیولو لپاره، خو هغوی برعکس کار کوي. اوس د پاکستان له حکومت له خوا څخه ویل شوي هغه کسان چې پی او آر کارت لري، هغه کسان چې د بل هیواد ته د سفر لپاره د سفارتونو لیټر لري یا ویزه ونه لري یا غیر قانوني راغلي وي، هغه کسان باید ونیول شي. خو د پاکستان پولیس څه کوي؟ هغوی چې کله یو ښارګوټي ته راځي، چاپه وهي د افغانانو په کورونو باندې، کور داسې لف په لټه کې، حتی بیکونه چې دي، بیکونه در باندې را خلاص کړي، هغه ګوري، انوارې را خلاصې کړي، ګوري. ښه که ته په یو غیر قانوني شخص پسې ګرځې، خو غیر قانوني شخص په کور کې راشه، عادي تلاشي وکړه، ګیرې که ویسه، خو ته څه حق لرې د خلکو انوارې ګانې راوشیندي، د خلکو بکسونه چې شخصي جامې پکې دي تا هغه راوشیندي، کور یې په بد حال کې ورته کوي. یو نفر غیر قانوني بیا هغه په بکس کې نشي پټېدلی، نو ستاسې د تلاشي د بکسونو د لټولو څخه مقصد څه ده؟ آیا تاسو په غیر قانوني کسانو پسې ګرځئ؟
زه غواړم مینه همدا وپوښتم چې ولې دغه ډول اقداماتو ته د پاکستان حکومت لاس اچولی؟ د تاسو فکر باندې چې هلته د یوې کډوالې په توګه میشت یې، علتونه یې څه کیدلی شي؟
یو خدا دا پاکستان چې ګوره موږ او تاسې بار بار د پاکستان د حکومت د دغسې پرېکړې چې دوی د افغان کډوالو په وړاندې کوي شاهدان یو. بار بار چې کل هم بیا دوی ته مالی مرسته وشي له مسؤول نهادونو څخه دوی بیا د خبره واخلي آرامه کړي، چې کله هم د وږی شي د پیسو وږی شي او هغه مقاصد یې پوره شي بیا دوی د خبره راسته کړي، چې بیا پیسو ته ضرورت شي بیا یې ځینې مقصدونه یې د نورو هیوادونو یا د بشري حقونو یا د سازمان ملل یا همداسې نور مسؤول نهادونه مسؤول ځایونه چې کله د دوی ځینې مقصد شي زور راوله په افغان. ولې تر کومه به زموږ افغانان زموږ افغان کډوال به د پاکستان د سیاست قرباني کیږي، چې کله هم پاکستان په یو برخه کې دوی بند راشي او فشار واچوه په مهاجرینو باندې. دا د نن موږ د داسې یو بد پیښې شاهدین یو په دې اسلام آباد کې چې زموږ روحي حالت یې ډېر خراب کړی. یو ځوان چې تر اوسه پورې د ده هیلې ابتدایي هیلې نه وې پوره شوې، هغه ځان وژنه وکړه د ډېر ټینشن د ډېرې ذهني ستړیا له امله. زموږ په خویندو باندې کله چې پولیس راځي هغه امیدوارې وي، ته خبرې چې د څه مشکلاتو سره مخامخ شي هغه نه رسنیز کېږي، ډېری شیان دي باور وکړي چې د رسنیو له سترګو څخه پټ پاتې کېږي، هغوی د شرم د لاسه نه شي ویلی. ډېرې زیاتې داسې پېښې شوې چې کوم خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی له ډېره ډاره، د زړه حملې پرې راغلي دي، ذهني حملې پرې راغلي دي. متاسفانه افغانان په اسلام آباد کې په ډېر سخت وضعیت کې دي.
مینا اکبري، دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې هغه خلک چې اسناد نه لري کډوالي داسې نه ده چې یوازې پاکستان له دې ستونزې سره مخ دی، کله چې د کډوالو موضوع مطرح کیږي په دې برخه کې نړیوال قوانین شته، کنوانسیونونه شته، او هیوادونه هغه هیوادونه چې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي د دوی پر بنسټ باندې دا هیوادونه مسؤل دي چې د کډوالو سره د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې چلند وکړي. یو له دغه چلندونو نه دا دی چې یو هیواد ته کډوال ورزي په لومړني قدم کې د دې هیوادونو دنده دا ده چې هغوی راجستر نه وي، ثبت نه وي، یا بل کومه داسې قانوني ستونزه لري، بیلابیل اسناد شته دي، بیلابیل طرح شته دي د کډوالو لپاره. مثلا یو کډوال که پاسپورټ ونه لري، ویزه ونه لري، دغه حکومتونه ورته یوه لاره لري چې راجستري کړي، یونیسیار ځان سره راجستر کړي. یعنی په یو ډول باندې کډوالو ته د واستوګنې هغه که موقته وي که اوږدمهاله وي که لنډمهاله وي، د اجازې هغه جواز او شرایط برابریږي. په پاکستان کې دغه کډوال چې دوی وایي اسناد نه لري، مثلا یو کس د پاکستان ته تللی ویزه یې خلاصه ده، د ویزې اخیستل او د اسنادو ترلاسه کول چې په اصطلاح قانوني حیثیت خپلوي، دا ممکن دي د افغانانو لپاره؟
ډېره ښایسته پوښتنه مو وکړه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. متاسفانه موږ همدغه شیان غواړو، کوم څه چې تاسو یې ویلي. اوس ګوره، هر هیواد له خپل ځان څخه قوانین لري. کوم کډوال چې هغه هیواد ته ځي باید هغه قوانین پلي کړي چې په هر صورت وي. مشکل همدغه ده چې دغه ته څوک نه ټینګیږي. اوس زموږ افغانان چې کله هم دلته راځي په ویزې باندې راځي، ډېر کم داسې کسان شته چې په قاچاقي لارو دلته راشي، خو دغه افغانان چې کله ویزې ته اپلای کوي په ډېر لوړ مقدار پیسې ورکړي، اپلای وکړي، د دوی ویزې په سیستم کې وي، په میاشتو میاشتو پاکستان ویزه نه ورکوي. یو خدا شو چې دا مشکل زموږ نه بلکې د پاکستان د حکومت ده. او بل خبر دا چې دا یونیسیر د څه لپاره ده، زه خو په دې باندې بیخي پوه نه شوم. موږ چې کله د قوانینو له لحاظه ګورو، یونیسیر مسؤلیت لري د افغان کډوال څه چې د ټولو کډوالو په مقابل کې، چې هغوی هغه خپله پالیسي چې کوم ده، خپلې کړنې چې کوم دي، هغه باید ادا کړي، کوم فرایض دي، کوم اصول چې کوم دي. خو لیکن د پاکستان کې چې کوم یونیسیر ده، هسې تش په نوم یونیسیر ده، هسې سمبولیک دفتر ده. کوم افغانم چې پاکستان ته راځي، زه د زرهاو کسانو شاهد یم، د سلهاو کسانو چې یو هم د یونیسیر د ثبتنام نه بغیر دلته نشته. ټول په یونیسیر کې سب دي، ټول سره نمبر نشته دي، خو بیا هم پولیس دی پورت کوي. زه داسې یو کس پیژنم چې دغه دوه درې هفتې مخکې زموږ د نږدې پیژندلو څخه و، پاسپورټ یې درلودو، څه و چې ویزه اکسپایر شوې وه، اپلای کړې وه، تر اوسه لا راوتې نه وه، وخت یې نه و پوره. د یونیسیر تریک نمبر ورسره و، د شارپ تریک نمبر ورسره و، نو د کوم سفارت لیټر هم ورسره و، فکر کوم د فرانسې. بوی ته افغانستان ته ولېګه خا د دا کس باندې ک په افغانستان کې کوم څه وشي او هغه د افغانستان په ملي ټلویزیون کې کار کوي په کلونو کلونو خا دا کس بیچاره لاړل ته بدبخت ک خدای خبر هغه وبس شپې ورځې تیروي یونیسیر هغه واوریدو نه سفارت هغه واوریدو نه مشکل هم دغلته ده دا نهادونه چې کوم دي سمبولیک دي اوس به تاسو د یونیسیر په فیسبوک پاڼه کې چې کومه خبره شوې خبر پاڼه ده لوستلې به مو وي هغه کې واضح راغلی دي کوم کسان چې پی او آر کارت لري یا هم د سفارت لیټر لري هغه قانوني حساب هغه باید وباسل شي حال دا چې دا کسان دلته قانوني حسابېږي خو لیکن بیا هم دې خبرې ته څوک نه ګوري.
ما سره مننه کوم مینا اکبری بیرته در ترازو مزدلفه کاکړم را سره ده د پاکستان کې میشته دی افغان کډوالو نه ده اغلی کاکړ خبرونه تستړی مشي لتانه بو اورو د محل تاسو خپل د غلط دی بی افغان کډوال په توګه لڅستون سره مخی او د غری پټونه چې پاکستانی پولیس ل افغان کډوالو سره ناوړه چلن کوي مخکې ل دوه قدرمنو بلمنو سره وغږیدو دی غوی سرګندونی مو واوریدي تاسو وایې دي تاسو معلومات څه دي څه خپل د سترګو لیدلې حال څه مشاهده لري؟ ډېر زیات مننه خپل
سلامونه تاسو ته د باسترونو بلمنو ته وړاندې کوم په دې ټایم شروع او جوړ اوسي په پاکستان کې د افغانو کډوالو سره د پاکستان د حکومت پولیس لخوا څخه چلند واقعا ډېر زیات اندېښنې وړ دی او همداراز ډېر د خفګان وړ دی. د دې چلند چې موږ وینو بخصوص په دا واخرو کې د افغان کډوالو سره هغه چلند چې موږ سره کېږي په پاکستان کې د یو بشر په توګه موږ د خپل د یو مهاجر په توګه دا خو د نړیوالو قوانینو خلاف کړنه ده. دا خو هغه بشر ته په احترام نه قایل کېدل دي. هغه کسان چې هلته بلته قانوني اسناد لري په قانوني بڼه دي دلته اوسېږي او خپل حالې ځلې کړي دي تر څو دوی ونه شي کولی په غیر قانوني توګه واوسي. هغوی هم بې عزته شوي دي، هغوی هم نیول شوي دي، هغوی هم بندي شوي دي او هغوی څخه رشوت اخیستل شوي دي بېرته خوشي شوي دي. کله چې تاسو اعلان کوئ چې موږ غیر نا قانونه کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده نو هغه کسان تر څو خپل دا برخورد وکړي چې هغه غیر قانوني واوسي. خو دلته دی دومره بد چلند کوي چې د قانوني اشخاص سره هم دی همدغه چلند کوي او حتی په دې کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي چې متاسفانه زندانو ته استول شوي دي. د زندانو وضعیت هم ډېر زیات خراب و چې حتی هلته بعضې سخت روغتیایي حالات خراب شوي دي، د ناجوړیانو سره مخامخ شوي دي. نه یوازې دا چې رواني حالات کې دي قرار لري، روغتیایي مشکلات لري، امنیتي مشکلات لري په پاکستان کې افغان کډوال. او د 2021 کال را په دې خوا په بار بار دغه قضیه تکرار شوې ده، په بار بار افغانان دې د خاصه قضیه ول سوي دي. او په دې کې هغه افغانان چې راغلي د پاکستان ته هغوی د دې لپاره راغلي چې چا داخل وکولای شي په یو امن هیواد کې ژوند وکړي او داخل وکولای شي د دې ځای څخه خپل نور راتلونکي پلانونه یا هم د راتلونکي ژوند لپاره کومه برنامه چې لري هغه دلته په مراحل کې به اولاد دي. خو دې هغه خوندیتوب ته اصلا توجه نه کوي. هغوی که په افغانستان کې راحته وي په افغانستان کې خوشاله، هغوی نه خوشاله چې د پاکستان په ډېر کم ژوند په ډېر کم بیزتي کې دې ژوند وکړي. افغان کډوالو ته د پولیسانو د نیولو څخه مخکې د دې اقتصادي ستونزې ډېرې وې. هغه کورونه چې د کرایه ډېره کښته و افغانو کډوالو ته په دوه چنده کرایه ورکول کېدله. د روغتیایي خدمات نه لري، د دې ماشومان مکتب ته نه شي تللی، د دې کار کولو اجازه دلته نه لري. د دې ټولو باوجود افغانو کډوالو صرف د خوندیتوب لپاره دا غوره کړی و چې د خپل دلته ووسي او د دې ځای څخه نور هیواد ته ولاړ شي، لیکن بیا یې هم په امن نه دی پرېږدي. هغه چې په امن سیمن کې و هغوی ټوله مجبور شوي دي چې د پاکستان یو له امن
مزدلفه کاکړ وبخې تاسو یادونه نو وکړل چې بد چلن کوي. مثلا نمونی ویلې شي، بلګي ویلې شي کې یو کس سند ولري، پاسپورت ولري، ویزه ولري، د پولیس لکه څنګه غازیت کوي؟
کسان چې پاسپورت او ویزه لري په لاس کې ده، لیکن پولیس د دې د کوټ ورته تلاشي ده لپاره ویره ځان سره بیايي. دې دا او ته باندې کې چې موږ څه د ژبې افهام او تفهیم نه سو کولای، یعنی موږ تاسو په ژبه نه پېژنو تاسو څه شوي. او هغه په وړاندې چې د دې زیاتره چې نه پېژنو په اردو باندې دې سره خبرې وکړي، هغه هم د مجبورۍ له حالت چپکیږي. هغه وړي بند د پولیس خانه ته کله چې الته ورل کیږي د سردا چلن کیږي چې تاسو شته د اسناد لري ترجمانه ورل کیږي خبره حل فصل کیږي ورته ورل کیږي که تاسو غواړئ چې د دې ځای آزادۍ تاسو باید مشتري رشوت راکړي او د رشوت په مقابل کې د تاسو آزاد کیږي. او هغه هم مجبور دي د دې لپاره چې افغانستان ته تګ نه شي کولای او په یوه په دې باندې کوم دې ته رشوت ورنه کوي هیڅ څوک نه ستاسو مجاواز واوري. موږ به د شپه پر دا شکایت وکړو چې موږ اسناد یو مش قانوني نو موږ په قانوني راغلي مجبور دي چې
مننه
په مقابل کې دي خوشی سي
مننه اغلی مزدلفه بهن صاحب تاسو دی افغانان وضعیت هم ساری خپل عمل ته یې په دې شرایطو کې چې یو افغان نشي کولای آزاد وګرځي دکان ته سودا پسې لاړ شي او پرله پسې د پولیسو فشار لاندې ځینې خلکو په اسلام آباد، راولپنډۍ او د پاکستان په نورو ښارونو کې د درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت کلونه پې واوښتل، اقتصادي ستونزې د افغانانو څنګه دي؟ یونیسیار خپله د پاکستان دولت یا یو څوک لږ تر لږه هغوی چې قانوني دي مرسته ورسره څه شی کوي؟ ځکه چې په دې شرایطو کې دغه افغانان چې هلته میش دي او د پولیسو نه په ویره او ډار کې دوی له اقتصادي پلوه خپل ژوند څنګه تامینوي؟ مننه. زه درته لږ
په خبره دې کې دا چې حکومت او لمرت حادثه اما دلته موږ د نړۍ افغانان د نړۍ افغانان د جرینې څنګه شوي افغانان د تڼو کې نه چي اخر د مضمون نه دی لحاظ چې نه دی فقط درې ډیګري چې د افغانان هغه د پاکستان کې دي بہانے
مننه کو بهان صاحب. مینا اکبری، تاسو راته دا وایئ چې تاسو فکر باندې دغلته چې د افغانستان سفارت مثلا تاسو د یونیسیار په اړه باندې مخکې یادونه وکړه، چې هغوی مداخله نه کوي، مرسته نه کوي. د پاکستان حکومتي ادارې او دولتي ادارې خو خپل هغه ادارې دي چې په اصطلاح کډوالو ته کډوالو ته ستونزې جوړې کړې دي. زه فکر کوم اوس به مې غږ اوري. تاسو فکر باندې دي طالبانو حکومت پاکستان کې د افغانستان په سفارت باندې کنټرول لري، دوی څه کولای شي نه کوي او کنه څه نه شي کولای دي دغه افغانانو د ستونزو په کمی یا زیات کې؟
زمونږ اوسنی حکومت چې کوم د افغانستان کې حاکم حکومت یا حاکم ډله ورته وایو، هغوی دننه د افغانستان د خلکو لپاره څه کړي دي، د هغو لپاره به څه وکړي چې د دوی د لاسه راتښتېدلي دي و نورو هیوادونو ته، هغوی په هیڅ صورت نه غواړي مداخله وکړي. که له لاسه یې هم وشي چې دوی وکولای چې د افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې میشت دي څه وکړي، خو لیکن بیا هم نه کوي. نو که هغوی څه کولای شو، هغوی به زمونږ نوی نسل چې د ځوان په نوم یادیږي هغه به موږ ته نه تباه کوو، هغه به نه راته برباد کوو. د خاورو سره به د هغوی هیلې نه خاورې کولې. زمونږ خویندې مکتب ته نشي تللی، زمونږ خویندې وظیفه نشي کولی، زمونږ ځوانان تنګي ځوانان هم چې باید دوی درسونه ته تللی، دوی باید پوهنتونونه ویلی، دوی باید په ښه ښو وظیفو کې ناستوی. نن سبا راغلی دي په دې پاکستان کې دوی په ډیرانونو ګرځي، دوی کثافات راټولوي او کوم تر ټولو ګنده کار چې د هغه زمونږ همدا تنګي ځوانان کوي چې د کافر به هم زړه پې بد شي. نو نه، بالکل نه کوي. که د هغو سره لاس هم وشي نه غواړي څه وکړي.
دغلته لکه مخکې چې خبرې وشولې، یوه ډله هغه افغانان دي چې درېیمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، مثلا په لویدیځو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سره یا مثلا اروپایي ټولنې هیوادونو ته، دې هیوادونو ته ځي. د دغه هیوادونو رول په دې برخه کې څومره دی؟ لکه هغه کسان چې واقعا مستحق دي چې دغه هیوادونو ته ورشي، دې هیوادونو ورسره ژمنې کړي، که د پاکستان له حالاتو نه تیر شو، امریکا او متحدین چې دغه افغانان چې زیاتره ته ژمنه ورکړې ده، یا لږ تر لږه هغه د اصول له مخې د پرېکړو له مخې باید د افغانان وباسي، د دوی له خوانه کارونو کې څومره ستونزې رامنځته شوي دي افغانانو، او دا د دې سبب شوي چې پاکستان کې په افغانانو فشار زیات شي؟
ډېر زیات. که اوس موږ او تاسې دا د امریکا کیسونه چې کوم P1 P2 SIV ده، اوس ګوره د ډونالډ ټرمپ له خوا څخه داسې یو پرېکړه ونیول شوه چې باید P1 P2 دا باید تر درې میاشتو پورې د دوی هر څه بند شي، تر هغه مودې پورې موږ ورسره پرېکړه کوو. دغه د افغانانو لپاره کوم کسانو چې د امریکا کیس درلودو چې په کلونو کلونو یې انتظار کړی، د دوی لپاره ډېرې یو غټه روحي ضربه وه. د دوی هیلې ورسره تړل شوې وې چې دا سره رقم یو کار موږ انتظار و څه وشو. نو دا خو د امریکا هغه څه و چې ویې کړې ټولې شهیدان یو. او بل دا چې که موږ راشو د فرانسه شوه، ځینې نور هیواد شو، ایټالیا شوه، داسې کسان هم زه پېژنم چې حال دا چې فرانسه او ایټالیا دا ډېری هیوادونه وایي چې موږ د ښځو لپاره کار کوو. زه پوه نه شوم په دې باندې چې دوی د کوم هیواد د ښځو لپاره کار کوي. آیا د افغانستان ښځې دوی ته انسان نه ښکاري؟ دوی ته بشر نه ښکاري؟ څه نه ښکاري؟ په لسګونو په سلګونو داسې کیسونه د فرانسې، دا د ایټالیا، همداسې د دغه هیوادونو چې د ښځو دعوی کوي چې موږ د ښځو لپاره کار کوو، دوی انټرویوګانې ترېنه واخلي، پس دربدري دا کسان دلته ورته راشي، په سختي ویزې په قیمته به یې واخلي، اخرا کله چې انټرویو ورکړي کیس یې رد شي. په دې صورت کې چې همدغه مېرمنې د خبریالي ډېر ښه اسناد لري، کار یې کړی، برنامې په ټلویزیونونو کې دي، په یوټیوبونو کې دي، دوی بیا رد کړي. خاوند ته د کومو ښځو لپاره کار کوي؟ ستا د کیسونه د کومو ښځو لپاره دي؟ خو بیا کار راشو بل اړخ ته، یو خو زمونږ افغانانو ځینې مسایلو کې واقعا بې اتفاقي. زه نه وایم چې ولې کسان نه ځي، نن سبا په افغانستان کې چې د الف تر یا پورې مستحق دي چې دوی لاړ شي یو بل هیواد ته ژوند دي جوړ شي، خو بیا داسې هم کېږي د خبریال په نوم په سلګونو په لسګونو داسې کسان انتقالیږي چې هغه بالکل نه خبریال یي، نه مدني فعال یي، نه کوم سیاسي وني. هغه اصلي کوم خبریالان چې د ټول اسلام آباد ترې ډک ده، همدغلته په کلونو کلونو انتظار دی. بالکل له هغه هیوادونو چې اروپایي هیوادونه شو، دا ټول په دې کې مهم رول لري چې متاسفانه دوی بالکل هغه توجه چې باید وکړي نه یې ده کړی.
یو اوریدونکو ته به ورشو ډیر زیاته مننه. وروسته به بحث ته دوام ورکوو. د پکت یو دوه درې ټلیفونونه به هم زه راواخلم په خپرونه کې، بیا وروسته بیرته بحث ته راستنیږو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه وروره محترم اجمل خان صاحب دې، قسمت پروان صاحب وروره، څنګه په خیر یې؟
سلامت اوسې، جوړ اوسې اجمل خان دې، مهرباني.
مننه اجمل خان صاحب وروره. نو زه به ځان درته معرفي کوم، زه محمد اشرف حق دوست سکندر ولایت څخه خبره کوم وروره.
ستړی مشه حق دوست صاحب، له کندهار ولایت نه. موږ په پاکستان کې په اسلام آباد راولپنډۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو غږیږو. په وروستیو کې پاکستاني پولیسو او نورو امنیتي ادارو د افغان کډوالو په خلاف باندې خپل چلند ډیر بد کړی دی، نیسي، بندیانوي. او دا کوم مېلمانه چې راسره دي، دوی وایي چې ناسم وضعیت ورسره کیږي. په دې اړه باندې تاسو کومه تفسیره نظر لرئ؟
بله بله، مننه محترم مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. رابسو دا ډېر ښه موضوع مونږ ټاکلې ده. ولا اجمل خان صاحب وروره، په دا ماجرو باندې ډېر موږ ځورېږو. هغه هر ولایت ساحه کې چې معنا وي، که په ایران کې، که په پاکستان کې، هر دولت کې چې وي، موږ ډېر په ځورېږو. او دغه یو ټیک ته زما سر نه خلاصېږي چې زه دا زموږ خپل حکومت هم دا اوسنی حکومت هم دی چې حتی تر دې پورې چې دا اوس غږ سره ځای نه رسېږي، که دا زموږ پر ولسي خلکو سر نه ګرځي. یعنې باید دا دغه څخه وروسته زه د پاکستان هم دا غوښتنه لرم چې زموږ ګاونډی هېواد دی، او دلته رسمي هغه د جنرال ضیاءالحق په وخت کې دا ماجر غوښتل شوي دي. نو اوس بیا زه ورته وتاریانم چې دا دوی څنګه ناکې ضروري و، دا دوی په یوه بانه او بله بانه لارې هم بندي. نو د پاکستان حکومت څخه ډېره غوښتنه لرم چې دغه ماجر وروڼه دي نه ځېري، هغه که ایران که پاکستان. او اوس عربستان کې د محترمو مېلمنو څخه هم دا پوښتنه لرم چې موږ څنګه کولای شو چې داسې ناخوالو مخه ونیسو. دا ولې داسې سره ضروریږو موږ؟ اجمل خان صاحب، نو نور وخت منځای کوم، ټول اوریدونکو سلام کوم ورور.
مننه. وروسته به بیا له مېلمنو نه واورو چې دوی څه نظر لري، چې څه کېدلی شي چې افغانان له دغسې ناخوالو سره په ایران، تاجکستان، د کوردی سیمو په ځینو برخو او نړۍ کې سرګردانه ونه اوسي. یو بل اوریدونکي هم راخلو، نو بیا مېلمنو ته رستنېږم. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
سلام علیکم، کلام احمد عجل د روزګانه.
د روزګان ولایت نه ستړی مشي عادل صاحب، موږ د افغان کډوالو په ستونزو غږیږو. په اسلام آباد، پاکستان، په نورو ښارونو او راولپنډۍ، کراچۍ، په دې سیمو کې مهرباني څه نظر لري؟
نظر م دغه دی، دلته افغانستان هم ډېر بېوزله هېواد دی، او بل دغه مجر ته زما دا خواهش دی چې راځي چې دلته بل ځای د نه ځي، په خپل وطن دی و، یا خپل کور، یا خپل ګور دلته دې راشي. میدا موږ مخته یو، د انسیار و بین ملل متحد دلته دوی ته ځایونه ور جوړ کړي، خپل پر ځای دي سي. او نور خو الحمدلله دلته په هېچا د حکومت په سړي دغه اوسني امارت هېڅ کار نه دی درلودلی. یو داسې خلک خو نور ځایونه ځي چې مثال دلته تاوانونه پېش کړي، په هغو هم کار نه لري. او یو څه ډېر خلک به د اقتصادي مشکله سمځي، خو دلته هم کار ولا اکثره برابر وي. نو دا ټوله پوره موږ په نړیوالې ټولنې وراچو، زموږ افغانستان دی دا جنګو خواته بوتی، یا شروعی د امریکا و. نو اوس باید چې دا مجر سره یونیسیار و بین الملل مرسته وکړي، او پاکستان د ایران حکومت ووایي یو څه وخت ورکړي چې په دو خلکو کار مه لري.
مننه کو، تاسو نظرونه مو اوریدل شول. زه به ورشم بیرته به یې له ښاغلي مزدلفه کاکړ نه پیل کړم. مزدلفه کاکړ، دغه اوریدونکي پوښتنې ته که ځواب ووایي چې وایي افغانان دې بیرته راشي خپل وطن ته.
ډېر زیات مننه. د دې په جواب کې وایم هغه افغانان چې اوس د هیواد دننه دي، هغوی چې عملاً هلته دي، لومړی باید د هغوی دپاره تاسې هغه د ژوند اسانتیاوې، البته د عام خلک نه، هغوی چې اوس فعلاً فرض کړي د ژوند اسانتیاوې رامنځته کړي، لومړی د هغوی هغه خواهشات چې دي، د هغوی هغه د ژوند د ښه کولو دپاره کوم څه چې اړتیا او لازمه دي هغه باید پوره شي. دا افغانان چې په نورو هیوادونو کې پر ځان دونډې ظلم تېروي، پر ځان باندې دونډې سخت حالات باندې تېروي، دا باید دی پوسه چې دا ولې تېروي، دا دی د دې لپاره تېروي چې دوی هلته په امن کې نه دي. دا حکومت له خوا څخه د دې سره وعده کې چې ژوند خوندي دي، لیکن کام دا نن زه یا مینا اکبري یا زموږ بل درون میلمه ولاړ شي افغانستان ته، آیا دا دې تضمینولی شي چې د دوی ژوند به واقعا خوندي واوسي؟ آیا دوی دا وعده ورکولی شي چې هغه ظلم هغه ځایونه چې تاسو باندې په پاکستان، ایران، ترکیه او په نورو هیوادونو کې کیږي، تاسو دغه څخه ډاډه اوسئ؟ موږ خپل په ژوند په وطن کې تاسو ته ښه ژوند کول امکانات برابرو، خو دا نه شي کولای چې لومړی د هغه کسان د پاج په افغانستان کې دا اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ په همدغه سختو حالاتو کې چې بیا هم دا نه خوشو چې افغانستان ته ستانه شو، ځکه چې هلته واقعا زموږ ژوند ته خطر دی، هلته موږ تعلیم نه لرو، هلته موږ کار کولو اجازه نه لرو، هلته موږ خپل اهداف چې کوم څه چې په نظر کې لرو کوم برنامه چې نوڅه کولای، ځکه چې په افغانستان کې بخصوص د شوز د پاره هغه یو زندان دی، تاسو موږ आवाज اورات کړل کیږي، موږ باندې تعلیم دی واځي باندې د نو موږ پتاه سي یو واځ کې څه ډول وکولای شو ژوند وکړو.
مننه، سلامت اوسئ. رب شم خغلی بهان ته بهان صاحب دماغ دی دوه وريدونکو ټلیفون نل ته دی وريدونکو ډیر راځي عموما افغانستان نه زنګ وهي د دوی تبصری خوبی خو د دوی په خبرو کې یو دوه خبرې ماتم جالبې وي. یو دا چې د افغانانو د دغه ستري دربدری علتونه چي دي، ولې دوی دومره دربدر دي، ولې په خپل کور باندې نه بسیا کیږي، او همدا پښتنه چې مزدلفه کاکړم جواب کړله، ولې افغانان نزی خپل هیواد ته
علتونه ډیر دي خان صاحب. فقط یو علت دا ده چې افغانان تل په افغانستان کې له سابقه او پر اوسه سره مخامخ وو، یو انقلاب سی، یو وطن که جور سی، یو دربدری را پیدا سی، نو افغانان مجبور مکلف دی سی افغانستان پریدی او د خپل د بچو د حلال روزی په خاطر سره مجبور دی ایران ته لاړ سی یا پاکستان ته لاړ سی. نو همغه وجه سی په دې وروستیو کې د جمهوریت سقوط سی، دلته خو اصلا خلک نه پوهېدل چې څه وکوي، کار نشته، باد نشته، نجونو ته د ښوونځي نشته، ډیری خلک په افغانستان نه یو په کاروبار نشته، یو بلته باید د افغانستان اسلامي جمهوریت ځوانانو ته د کار زمینه برابره په تر هغه پورې چې د کډوالۍ مخه ونیول شي. تاسو تر ټولو جوت راځي ډیری افغانان په دا تیرو دریو کلونو کې پخوا به تېر دا په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان په ډېره خطرناکو لارو ترکیې ته لاړ ته، ایران ته لاړ ته، یونان ته، له ډېرو زیاتو ستونزو سره راته ورسېده. نو حتی ډیری اوبو کے دختوں کی وار کرتا معلوم ہے مخکې د ایران او پاکستان په ګډه پوله 215 کسان، یعنی 215 افغانان په بیرحمانه ډول ووژل شول، هیچا یې پوښتنه ونه کړه. دا ولې ټوله مجبوري تللي که چېرې په افغانستان کې کار نه وای، نجونو ته د کار په اصلاح ښځو ته د کار زمینه وای، نجونو ته د ښوونځي وای، نو هغه وخت به کېدای شي چې دا کچه نوره هم ډېره زیاته راټیټه شوې وای، او هیچا هیڅوک بېرته نه ورسوي چې افغانستان پرېږدي او نور هیوادونه کې به دا په دره ګرځي.
د دوو اوریدونکو چې یو له کندهار نه او بل غالبا له روزګان نه زنګ وهلی وو، نظرونه لرل، دواړو خواخوږي لرله، همدردي لرله، خو په عین حال کې پوښتنې او نظرونه لرل. تاسو د یوې افغاني ژورنالیستې چې دا مهال د کډوالۍ له ستونزمنو شرایطو سره مخ ده، کډوالۍ هم څو ډوله ده، ځینې خلک حرامو هیوادونو ته کډوال شوي دي، ښه دي، ځینې خلک په ډیرو بدو شرایطو کې واقعا افغانان کډوال دي. د دې دوو اوریدونکو په څرګندونو مو چې له افغانستان نه زنګونه وهلي وو څه تبصره ده؟
ان صاحب ډېره زیاته مننه کوم. زه یو څه غواړم ووایم، دا چې په افغانستان کې اوس مهال دا چې اوس دغسې یوه ډله واکمنه ده، د ټول ژوند دی الف نتریا پوری د ټول ژوند غواخ غواخ ده نو دا ورور به هم د کوم غواخ لامل به دغه یو خبره وکړه بیا به ان شاء الله ستمو د پس بیرته به پښیمانه وي زه د ورور ته دا وایم امدا اوسنۍ حکومت دی اول د هغه کسانو مخه ونیسي چې زمونږ د ځوانان په بد وضعیتونو کې ایران او ترکیه ته روان دي دا دې بند کړي په افغانستان کې ورته د کار زمینه دې برابره کړي چې زه وکولای شم خپل ژوند په افغانستان کې وکړم ته ماته د مکاتبو دروازې خلاصې کړه چې زمونږ خويندې او ورونه پکې وکولای شي په ډاډه زړه باندې او په هوساینې سره دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي زه دغه نن حاضرې یم درشمه چې تاسو وکولای شي ته مونږ ته د دفاترو د کار کولو دروازې پرانیسه مونږ ته سهولت برابر کړه مونږ ته امکانات برابر کړه زه به درشمه زه غواړم چې په ټلویزیون کې وکولای شم د پخوا په شان کینم خبرونه وایم خبرونې مخکې وستم د زمینه ماته برابره کړه چې زه درشم خام مکتب بند دفترونه بند د کور نه وتلی نشین کې وجلې غواړي چاته ورکړي د ولور اختیار دی د پلاس کې هر څه بند هر څه وخت د پلاس کې ده خزه سو کوم واغ زندان ته درشم هلته دغه شتو کسانو حقونه په امن کې نه دي خوندې نه دي ورکړل شوې نه دي چې نه دي شوې لا هم غوښول کیږي خزه څنګه هلته درشم نو بس حالات فال داسیم خره دې زه پوهیږم دا ورور به هم ډېر پښیمانه یي چې هلته د اوس په دې اوسنۍ حکومت کې دا به هم ډېر چانسونه به امتحان کړي چې چېرته لاړ شي خو کامیاب شوی نه ده نو زموږ هیواد چې جوړ شي مونږ دومره لیوالي نه یو چې مونږ په دې پردي هیواد کې په داسې ظلمونو کې ژوند وکړو
دا راته وایه مینا اکبری چې دا اوس خو یو وضعیت راغلی دی په پاکستان کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې له یوې ورځې نه بلې ته په پراخېدو دي او په زیاتېدو دي څه د تاسو فکر باندې کیدلی شي په ځانګړې توګه نړیواله ټولنه چې تعهدات لري د دغه افغانانو په حق کې چې هغوی په افغانستان کې په هغه ژمنو باندې د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ د بشري حقونو د دفاع چې نړیوالې ټولنې کړې وي او د نړیوالې ټولنې ترخوا یې په خپله ټولنه کې د دې لپاره کار کړی اوس زیاتره یې له همدې کبله له ستونزو سره مخ دي د نړیوالې ټولنې په مجموع کې چې په هغې کې ملګري ملتونه لویدیځ هیوادونه هغه ټول هیوادونه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول هغه که په جګړه کې وو هغه که په مدني فعالیتونو کې ښکېل وو د دوی مسؤلیتونه د تاسو فکر باندې څه دي
ان سیب د نړیوالې ټولنې کوم تعهدونه چې ول چې دوی باید په خپلو هغه تعهداتو باندې ژمن پاتې شي متاسفانه د هر هیواد سره هغه خپل تعهدات وپالل تر یو ځای عملی بڼه ورکړه خو متاسفانه یوازینی هیواد چې نړیوالې ټولنې هم پرې سترګې پټې کړې دي د بشری حقونو نهادونو هم سترګې پرې پټې کړې هغه افغانستان ده چې نه نړیوالې ټولنې خپل تعهدات پکې ورته عملي بڼه ورکړه نه د بشری حقونو هغه نړیوال سازمانونه چې کوم دي هغه نهادونه چې کوم دي نو زه دې ته حیران یم چې د دې آیا نړیوالې ټولنې په دې لیست کې چې دوی خپل تعهدات کول افغانستان نه وو خو وو افغانستان هم د دوه هیوادونو له ډلې څخه ده نو ولې تاسې په افغانستان باندې سترګې پټوئ کړه چې په خارج کې یو مېرمنې یو ګوته زخم شي یعنی عین تر کوم د یو پردي هیواد د چا لخوا نه نو تر رسنۍ پډکې شي څومره عکس العملونه وښودل شي کسان زندان ته یوړل شي د افغانستان یو نسل تباه او برباد شو خزی په دار ته وخېجول شوې په زندانونو کې څه کارونه کې وشول څومره ظلم او زیاتی ولې د نړیوالې ټولنې څه شو آیا تر نړیوالې ټولنې د حالات نه رسېږي هغوی ویني څه نه کوي نو موږ دته حیرانه یو چې دوی د څه داسې فشار لاندې دي چې دوی د افغانستان په دې بد وضعیت باندې دوی چپ پاتې دي زمونږ هیله زمونږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه د بشري حقونو څخه چې دوی ځان ته د بشر د حقونو نهادونه وایي دا ده چې تاسو په افغانستان باندې سترګې مه پټوئ افغانستان هغه جنګ ځپلی هیواد ده چې خلک یې همیشه د پردي سیاست قربانیان دي نو تاسو باید زمونږ لپاره دې خل یو څه وکړئ نو ان صاحب زمونږ د افغانانو حال به هله ښه شي چې دغه اوسنۍ واکمنه ډله خو مونږ زه په دې ډاډه یم چې کلونه کلونه تیر شي دا به سمه نه شي چې یو داسې حکومت راشي چې همه شمول وي د نارینه او د ښځو حق پکې خوندي وي قوم پرستي نه وي پکې ټول وکولای شو په یو امن او سولېز فضا کې ژوند وکړو، چې هغه سي حکومت راشي ټول خپل هیواد ته ځي، ولکه یو هم لیونی وي چې په پردي هیواد کې ژوند وکړي.
زه راشم تاسو ته مزدلفه ته به ورشم، بیا بیرته راشم بهان صاحب ته. مزدلفه کاکړ، د تاسو فکر باندې د دغه نن مخکې دواړو میلمنو هم بهان صاحب هم مینا اکبري په دې اړه باندې وویل، دا د یو افغان ځوان د ځان وژنې په اړه باندې چې مایوسه کوونکې پیښه ده. شرایط په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې داسې ښکاري د پاکستاني چارواکو له څرګندونو نه چې په افغان کډوالو هلته د ژوند دغه کومه حلقه چې د هغه را پتنګېدو ده، هغوی چې اسناد لري که نه لري، د دوی له خبرداریو نه په ډاګ معلومیږي چې هر چا ته یو وخت ورکړی دی او زیاتره هغه وختونه او مدتونه هم زیات نه دي. دا کوم رپورټونه او خبرونه چې له پرون راهیسې لاندې باندې کېږي، د مارچ اخر او د مارچ نه وروسته هغوی چې نورو هیوادونو ته ځي باید لاړ شي، او هغوی چې کوم کارت لري هغه هم په همدغه 2015 کال کې پای ته رسیږي. مختلف هغه اسناد چې لري، یعنی لاغې ښکاري چې پاکستان په یو ډول نه یو ډول غواړي چې که اسناد ولري که ونه لري د افغان کډوال له خپل هیواد نه وباسي او یا تر فشار لاندې راولي. د تاسو فکر باندې حل لاره څه ده؟ څه شی کېدلی شي او څوک یې کولای شي چې د پاکستان کې دغلته د میشتو د میلیونونو چې یو کس دوه کس هم نه دي کډوالو ستونزه حل شي؟
ډېره مننه. زما په اند لومړی خو دا هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو سره یې وعدې کړې دي، ژمنې کړې دي چې تاسو په درېمو هیوادونو کې اوسئ او موږ تاسو کارونه له هغه ځای څخه پروسس کړو، لیکن متاسفانه د درې کلونو په تېرېدو لا هم ډېر یا لږ بیا هم د دې کارونو نتیجه نه ده ورکړې. لومړی هغه هیوادونه چې دا ژمنې کړې دي باید ژر تر ژره عملي کړي، ځکه چې دوی ټول ته دا وضعیت معلومېږي چې افغان کډوال په پاکستان کې په څومره مشکلاتو کې راغلي دي. نو د دې کارونه باید چټک شي او د دې ژمنې باید عملي شي، او همدارنګ د دې ترڅنګ نړیوال سازمانونه نړیوال باید د پاکستان په حکومت باندې فشار راوړي تر څو د افغان کډوالو د جبري ایستلو څخه ډډه وکړي. پخوا نړیوال سازمانونو د افغان کډوالو په مقابل کې د پاکستان د حکومت سره مرستې کولې، خو اوس هغه مرستې رالږ شوې دي او پاکستان د خپل سیاسي د خپل اقتصادي ولې د پیاوړتیا لپاره د افغان کډوالو سره د وسلې په توګه کار اخلي. نو نړیوال باید پر دې باندې فشار راوړي تر څو دوی دغه مخنیوی وکړي. همداسې یونیسیار باید د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره ډیر کار وکړي او هغوی دپاره هغه ژمنې چې دوی صرف کوي هغه صرف لفظي الفاظ پاتې نه شي، بلکې د دې ملاتړ وکړي تر څو هغوی په پاکستان کې د خوندي شي او د دې هیوادونو څخه ژر تر ژره هغه هیوادونو چې ورته وعدې ورکړي دي ولاړ شي.
ښاغلی بهاند، د تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ نړیوالې مرستې څومره رول لري له پاکستان سره؟ فکر کوئ چې که نړیواله ټولنه مثلا دلته خو به ځینې کډوال کیسونه ولري یا به قضیې ولري چې هغه به په پروسس کې وخت به نیسي، ځینې کډوال ښایي هیڅ قضیه ونه لري او لویدیځ هیوادونه یې هیڅ وخت ونه مني، خو دا په دې معنی نه ده چې د هغوی دپاره افغانستان ګوندې خوندي دي او افغانستان ته تګ کولی شي. مثلا حتی یو انجلۍ ده چې غواړي ښوونځی ولولي، درس ولولي، لویدیځ ته تللی نه شي، پاکستان یوازینی انتخاب دی د دې لپاره، اصولا حق هم لري د هغه بشري حقونو له اساس نه که ورته وګوري چې د زده کړو شرایط ورته برابر دي. نړیواله ټولنه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره څه کولای شي؟ که د ایستلو پروسه یې وي خواته کېږدو په هغې وغږېدو، دننه په پاکستان کې څنګه کولای شي د افغان کډوالو ملاتړ وکړي؟ ایا له پاکستان سره مرستې دی حل لاره ده؟
اصلي خبره په دې کې ده چې پاکستان تل هغه هیواد چې وایم دا په خاص په دراتي درې کلو کې افغانان صاحب کومونه کوي دی او نور کومونه کوي، فقط بهانه کوي کې قرباني کوي، فقط د دې د خپل اهداف د خپل کمالي مرسته کولو لپاره څنګه 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 خبره وکړي چې دا هغه کمپاین د نړیوالو هیوادونو ته په دې بچو خاطر شخصی افغانستان توقیر بودی که در دلتا نجوم تا در کونده و غالبا
چی دی بہان سے غگ مکسر
آئی شاختی یا ون تکرار کم دل تو ہے وہاں کا سارا تکرار ہے یہ تھے کہ تمہارا نہیں تھی جو نے ذکر ہوا وہ اول خود ایک بڑے سٹور زدہ تھے برتا پاکستان دولت کی کو دے کے افغانان اتنا نہیں منی اتنا تو ہے یہ پرام مستور تھا اپات یا ون نائٹ فردان سے دار پرایوٹی یا شخصی اکیدونی پر شخصی پوزیتی تے کونی تی دی زدکی ہوتا بلتا کسان بکن لگی تے بہار ورطا برات کی گیا ہے روم بیائے روم بیائے روم بیائے اطلاع ورطا پریسر آئی گیا کی مالی برات کی ورطا کی پرایوٹ کوئندے کے سبکین ہوائی کی تا گٹا لی دے اما بدبخت پرمے ہم پرمے بلتا نم مالی برات کی ورطا کی اونے پاکستان بنے پاکستان کی خدا مطلب بنے چپے وچا سرگی نو کچرے خبر ہے امریکہ
مننا خغل بہاند مینا اکبری دے تاسو فکر باندھی نڑیوالا ٹولنا درست لکه مخکې مې چې لکه غلی بهان نم و پختل ټول افغانان استلې نشي له پاکستان او په پاکستان کې باید دیننه دی افغانانو لپاره دی استوګن شرایط برابر کی ترسو پوری چې غلوې استون زچ تاسو ورته مخکې په خبرو کې اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې دی یو داسې حکومت چې هغه ټول شمولې او په ځنګړی توګه دی خزو انجونو حقونه پکې خوندي رامنځته کیږي شاید چې ګنش میر افغانان اړوي چې په پاکستان کې پاتې شي او دغلته ژوند ته دوام ورکړي نړیواله ټولنه څه کولای شي آیا د پاکستان سره د کډوالو د پالنې او سنبالښت په خاطر کې مالی مرستې به ګټه وکړه د افغان کډوالو لپاره
آنسر بالکل بالکل نړیواله ټولنه وکولای شي د تل په سیر باندې د دوی خوله په پیسو باندې ورپټه کی تر څو چې دوی وکولای شي خپل دغه سکړنې واپس کړي د تل په سیر باندې همیشه چې پاکستان کوم مشکل وو نو په افغان کډوالو باندې فشار راوړی او افغان کډوالي د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي نو دا ځل هم همدغه سیولو روانه ده تر څو چې دوی وکولای شي خپل هدف ته ورسیږي ورسته لاغه نه بیا دوی خپل د فشارونه راکم کړي خو مونږ دا وایو تر کومه به د فشارونه وي د 2022 کال تر اوسه پورې خو به حد فشارونه په افغان کډوالو باندې زیات شوی دي ولوم هغه کسان چې کلونه کلونه مخکې راغلي وو یا په دې دوه درو کلو کې راغلي دي نو په ټول باندې فشارونه ډیر زیات دي زه یو څه ته ان سیب حیران یم هغه کسان چې پی او آر کارت لري یا آی سی سی کارت لري نو کدا کارت دومره به اعتبار شي وي چې هر وخت یعنی دوی د سی بی امنی احساس وکړي احتمال د دې شته چې دوی هم موباسي خیدا یونیسیار په دې هواد کې د سل لپاره ده چې د یونیسیار یو نمبر چې کوم د ټریک نمبر یا د یونیسیار پانه چې کوم ده یا د یونیسیار دغه کارتونه چې کوم دي چې دومره اعتبار نه لري چې حتی یو افغان وکولای شي په ډاډه زړه په یو هواد کې وګرځيږي حال دا چې یونیسیار ځان ته د یو غټ هواد دی دومره سرمایه غټ نهاد ورته وي او دومره سرمایه گذاری هم پرې شوې ده خیوالی دومره دوی تاثیر نه لري د دوی کارتونه د دوی کړنې د دوی خبرې ان سیب یو صدق نړیواله ټولنه ډیر ژر دغه سي سمخه و نه نسی او د پاکستان سره خبري و نه شي زموږ ډېرې فیصدي ځوانان به ځان وژنې ته مخه کړي. دلته د هر ځوان څخه یا د هر پیغلې څخه چې ته پوښتنه کوي چې څنګه د ژوند څنګه تیریږي څنګه یې عادي احوال پرسی کې، نو هغه درته په ځواب کې څه وایي؟ انسیب وایي، ولا زړه مې له دنیا را تور دی، کاش مړ شم، یا زړه مې د بېخي ځان مړ کړم له دې حالت نه چې بېغمه شمه. د ټولو ځواب دا ده. نو دا یو لوی ناورین به رامخکې شي که د افغان کډوالو سره دغسې حالات ته دوی لا دوام ورکړي.
زه ډیره مننه کوم په دې هیله باندې چې افغان ځوانان په پاکستان کې دي که هر چیرته یې له دغسې یو وضعیت سره مخ نه شي او هغوی چې ورسره مخ دي له دې وضعیت نه وژغورل شي. د کډوالۍ ژوند ستونزې لري، خو بالاخره د بریا په لور باندې باید ټول ځوانان هڅه او کوشش وکړي، په دې هیله چې په ځانګړې توګه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند په وضعیت کې بدلون راشي. له تاسو مینه کاکړ همدارنګه له